احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشوي افغانستان د بحرانونو له یو بشپړ طوفان سره مخامخ دی. روزا اوتنبایو دا څرګندونه د سپتمبر په 18مه چې په افغانستان کې لښپژم ټولګي ورپورته د نجونو پر تعلیم د بندیز لکلیزي سره برابر و د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. هغې د امنیت شورا پر غړو شغ وکړ چې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو د بندیز د لرې کولو د غوښتنو شغ بدرګه کړي. میرمن اوتنبایو وویل چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د سختو محدودیتونو له امله د افغانانو یو نسل له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی ریچارډ لینزی وایي چې هیواد یې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د څه باندې $4 میلیونه اضافي مرسته کوي. ښاغلی لینزی د نوې مرستې دا اعلان پرون په خپله اکسپانه کې وکړ. په دې مرستو کې چې د نوموړي په وینا له ښځو او نجونو سره کېږي سرپناه د څښاک پاکې اوبه او روغتیایي بستې شامل دي. د اګست 1 زلزلې د طالبانو د چارواکو په وینا له 2200 زیات کسان وژل او نږدې 400 نورې ټپیان کړي دي. سعودي عربستان او پاکستان په خپلو کې دوه اړخیز دفاعي تړون لاسلیک کړ. د پاکستان د سریاسم دفتر په یو بیان کې پرون وویل له سعودي عربستان سره د دفاعي موافقې له مخې پر هر لوري چې حمله وشي دوهم ایواد به پر ځان حمله وګڼي. دا دفاعي تړون داسې مال لاسلیک کیږي چې پاکستان یوازې 2 میاشتې مخکې له خپل اټومي سیال هند سره لنډه جګړه وکړه. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جی سیوال نن پر خپل اکسپانه کې په یو بیان کې ولیکل چې هند له دې پرمختګ څخه خبر دی او خپل امنیت او د سیمې ثبات ته د دې پرمختګ عواقب څېړي. د روغتیا نړیوال سازمان د غزې په شمال کې د اسرایلي پوځ د عملیاتو د بندېدو غوښتنه کړې او ویلې دي چې په دې سیمه کې د اسرایل د ځمکنیو عملیاتو له کبله ډېری روغتونونه د لمنځه تلو په حال کې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډیروس ادانوم ګبریوسس په اکسپانه کې په یو بیان کې لیکلي چې د غزې شمال ته د اسرایل د پوځ د ننوتو او د خلکو د راوتو له کبله د کورنیو کډوالو ژوند بې څه پر رامنځته شوې ده او په نتیجه کې جګړه ځپلې کورنۍ په ډېره کوچنۍ ساحه کې چې د نوموړي په وینا له انساني کرامت سره نه شي راټولې شوې دي. ګبریوسس خبرداری ورکړ چې د غزې روغتیایي مرکزونه د سقوط په حال کې دي او د روغتیا نړیوال سازمان د ناامنۍ د پراخېدو له کبله نه شي کولای خلکو ته ژوند ژغورونکې مرستې ورسوي. له سریلانکا سره په آسیایي جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نننۍ لوبه برخلیک ټاکونکې ده، ځکه که یې وګټي نیمه پای لوبې ته وځي، که یې وبایلي له جامه بهر کیشي. افغانستان په دې جام کې خپله لومړۍ لوبه له هانګ کانګ څخه په لوی توپیر وګټله، خو دویمه یې د بنګلادیش په وړاندې د 8 منډو په توپیر وبایلله. افغانستان د آسیایي جام په بی ګروپ کې له بنګلادیش، هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای دی. دا لوبې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي. د دې جام پای لوبه د سپتمبر په 28مه په پام کې ده.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
احمد شبریم هر کله موکم په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز پر موضوع بحث لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم او بحث پیل کړو، په همدې اړه یو راپور. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لښپژم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز د 4م کال لرا رسیدو سره سم ملګرو ملتونو او همکارو ادارو یو ځل بیا د دې بندیز د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتو، یونیسف او د زده کړې تمکیدای نشي نوښت یا ECW په داسې حال کې چې اوسنۍ بندیز یې غندلی، له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړې له حق څخه د دفاع لپاره سره یو شي. په ورته وخت کې هغه نجونې او ښځې چې له ښوونځي او پوهنتونه محرومې شوې وای، له ښوونځي او پوهنتونه 4 کاله لریوالی ورته ډېر ستونزمن و، خو بیا یې هم د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره هیلې له لاسه نه دي ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو له تړل کېدو د 4 کلونو له پوره کېدو سره هم مهاله ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله له زده کړو محروم دي. چا چهارشنبه د سپتمبر ولسمه په افغانستان کې لمنځنۍ زده کړو د افغان نجونو له محرومېدو څلور کاله پوره سول. طالبانو په 2021 کال کې واک ته له رسېدو وروسته له شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. ملګرو ملتونو او ځینې همکارو ادارو یې یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو زده کوونکو پر وړاندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. ملګري ملتونو د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 18 په خپله ایکس پاڼه په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې له 2.2 میلیون څخه ډېرې نجونې په هیواد کې له لومړنۍ دورې پورته د زده کړو له دوامه منع شوي دي. راپور ټینګار کوي چې د ستو ننګونو سره سره نړۍ باید په ټول افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ له زده کړې خپل ملاتړ وندروي. ملګرو ملتونو، یونیسف او زده کړې تم کېدای نه سي نوښت. ای سی ډبلیو په داسې حال کې چې اوسنۍ بندیزې غندلی، په دې اړه یې په خپلو بیانونو او راپورونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هرې نجلۍ د زده کړو د حق د دفاع لپاره سره یو سي. دغو نړیوالو سازمانونو دا خبرداری هم ورکړی چې د ښځو په فعالیتونو دوامداره محدودیتونه له دې ډلې د بشري مرستو په برخه کې د دوی په کار محدودیت به د افغانستان ور له مخې کړکېچ به لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې هم وایي چې څلور کاله له ښوونځي لرې پاتې کېدل ورته ډېر ستونزمن و. د خوست ولایت اوسېدونکي هریوا چې دا هم له زده کړو محرومه سوې وایي که څه هم د زده کړو محرومیت یې په روح روان منفي اغېز کړی، خو بیا یې هم د ښوونځي پرانیستل کېدو ته هیله نه ده بایللې.
کله چې طالبان راغلل او هماغه شپږم ټولګۍ مې خلاص کړو، نور نو ښوونځي مې تړل شوی وو او بیا مې ونه شول کولی چې پاتو زده کړو ته ادامه ورکړم. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی. له جمعې جهاني څخه مو هیله دا ده چې افغان نجونې او افغان مېرمنې هېرې نه کړي او له دوی سره په دغه حالت کې ودرېږي. په طالبانو باندې دې فشارونه راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول او مېرمنو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو هغه انجونې هم اغېزمنې کړي چې په لوړو زده کړو بوختې وي. د کابل ښار اوسېدونکي زینت وایي دا د کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس د دوهم کال محصله وه چې طالبانو انجونې پوهنتونونو ته له تګه منع کړې. د ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
طالبان راغلل او د پوهنتون دروازې زموږ پر وړاندې وتړلې. زه ډېره ناهیلې شوې وم. هغه هر لحظه ډېر زیات سخت تمامه شوه، ځکه موږ هغې مهال کې عادت شوي وو له خپل د ملګرو سره، استادانو سره او له درسونو سره. خو زه بیا هم هیله لرم چې بېرته پوهنتون دروازې خلاص شي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه د ملګرو ملتونو او له زده کړو د پاتې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته ویان منصور احمد حمزه نظر واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. که څه هم ملګري ملتونه، د دوی همکار سازمانونه او د نړۍ بېلابېلو هېوادونو تل د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو ویلي وه چې افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي نو له 4 میلیونه څخه زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې سي.
له فیروزی عزیزي څخه مننه چې دا راپور یې له موږ سره او له اورېدونکو سره شریک کړ. د ازادي په څپو کې د پروګرام کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز پر موضوع بحث لرو. میلمانه مو دي زرکه ملیار د ښځو د حقونو فعاله، امیر ګران د سیاسي چارو کتونکی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که راشم اغلی ملیار تاسو ته او له تاسو واورم چې په تیرو څو کلونو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره مو هلې ځلې کړې دي، که مو له تازه فعالیتونو خبر کړئ چې تازه څه کوئ.
سلام علیکم قدرمن شیبر صاحب، خپل سلام نو درناوی تاسو ته، تاسو قدرمن میلما محترم ګران صاحب، تاسو ته تخنیکي همکارانو او ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه.
البته چې مونږ د دوه نیم کاله د فایده لپاره د زده کړو د دروازو د بېرته خلاصولو او د دوی د کار د حق لپاره مبارزه کړې ده او دا مبارزه به تر هغه وخته پورې دوام لري چې فایده په مخ باندې د زده کړو ټول تعلیمي مؤسسات خلاص شي. البته چې مونږ نیم کالو کې چې په تیر کالم افغانستان ته سفر کوو د مشرانو سره مې ولیدل د وزیر صاحبانو سره د رستو دزارا د پراتونو مرستیالانو سره دی دې کاتي اکثریت یې موږ په دیارلس ورځو کې اتلس ملاقات مجبور وکړو او وکړل ماشومان یعنې نور مشران سره مهم ولیدل قومي مشرانو سره دلته ټول په یوه خوله ټولو د خویندو زده کړې دپاره خوشبینه وه او غوښتل یې چې ښوونځي دی یا تعلیمي مؤسسات د خویندو په مخ باندې خلاص شي چې البته موږ په تېر کال دا معلومات راکړل شو چې شپېته شخصي دا ټولوم یا مدرسو په نامو باندې د خویندو په مخ باندې خلاص شوې دي چې البته دا د ټول هیواد په سطح باندې کفایت نه کوي. نو د دې لپاره موږ اوس په دې هڅه کې یو چې بیا افغانستان ته سفر وکړو، سکاله بیا لاړو افغانستان ته او بیا مو د یو تعداد مشرانو سره ولیدل، دا ځل ولایت ته هم لاړو، ننګرهار ته او پنجشیر ته او بلخ ولایت ته هم لاړو. دوی د والي صاحبانو سره هم کتنې وشولې او خبرې ورسره وشولې او بیا هم موږ پروګرام لرو چې بیا هم افغانستان ته لاړ شو. دا راز که وشو کولای چې د دیوبند مدرسې نه یو فتوا ترلاسه کړو، دا هلې ځلې هم کوو چې دا ځل که د البته د هند دیوبند مدرسې نه کومه فتوا ترلاسه کړو او د دې فتوا سره افغانستان ته لاړ شو، دا راز کوم کانفرنس دایر کړو یا په د افغانستان دننه او یا هم په بهر کې او که بهر کې مو دایر که هم هیله ده چې وشو کولای د زدکړو مسؤلین د افغانستان نور ته را دعوت کړو. دغه زمونږ پروګرامونه دي، البته زمونږ د جرګې چې پلان کې لرو او هیله ده چې ورته ورسیږي.
اغلی ملیار، تاسو د دیوبند د مدرسې د فتوا خبره وکړه، آیا افغانستان ته د سفرونو په ترڅ کې تاسو ته د طالبانو ځینو چارواکو د خبره کړې و چې د اسلام له نظره د نجونو زدکړې تر شپږم ټولګي پورته روانه دي؟
نه، موږ ته هیڅ دا خبره نه ده کړې او غیر له دې نم کومګه دغه باندې ما ته لیدل دي مکتبونو چې دا البته څلور کاله یو نسلونه سره هغه شول د درس تعلیم نه پاتې شول. دوی دې نه دی ویلي چې مکتبونه بند دي، بلکې ویلي دي چې تر ثانی امر پورې آماده ثانی امر کله خلاصېږي. څلور کاله یو عمر ده که یو جلی پانتون شروع کړی وای نو اوس په څلور کالو کې پانتون خلاص کړی وای، څوک چې په اتم صنف کې واغه به سږ کال د دولسم نه فارغ شوی وای. یعنی دا امر ساري ډېر وګت شو دا هیڅ نه دی ویلي چې ما مکتبونه په اسلام کې روان دي یا اجازه نشته د شریعت له مخې مانه دي. البته د اختلاط دا مسایل موږ پر مطرح شول.
بله،
چلته هم موږ بیا استدلال مو کچ په اسلام کې اختلاف معنا نه ده که اختلاف معنا وای نو د کعبه شریفې شاوخوا ته څلور سوه کال سره نارینه څنګه په څنګه رواني هتا دی او بل باندې لاس او غلګي او دا بیا موږ سره د خبره تایید شوله خلوت معنا ده په اسلام کې. نو خو خیر په دا اختلاف باندې په افشاری شو بغیر غنه موږ دا خبره مو کړل چې د نجونو خو انزي د شپږم صف نه پورته تر دولسم پورې بیل دي، نه هم دي مختلط نه دي، یعنی د نجونو بیل دي الکانو بیل وو او غیر لغنه مغه وخت کې مونږ هم په افغانستان کې درس ولې زمونږ د شپږم نه پورته په یو لیسه کې درس ولې په غل لیسه کې زمونږ یوازې د قران شریف یو معلم هغه نارینه او چې هغه ډیر سپینګره نور ټول معلمان زمونږ خزینه وي، حتی اداري مامورین زمونږ خزینه وي او دا هغه وخت کې چې روسان افغانستان کې حضور درلود. یعنی داسې مختلط هغه وخت کې هم نو یا د نصاب موضوع کا مطرح شول، د نصاب موضوع هم یان دا ټول مطرح کړي نه د یعنی یو مقام موږ سره دا موضوع مطرح کړ، د نصاب موضوع هم موږ سره دا موضوع مطرح کړ چې د نصاب موضوع وای نو خپل کار ته موږ د نصاب تدریس کیږي نو ولې فرق د نجونو د الکانو د نصاب کې باید ولې وسی
مننه د استاد سرګندون ته بیا هم راشم. له 2019 تر 2022 کال پورې د لومړنیو شونځیو د زده کوونکو شمیر په افغانستان کې 6 میلیونه واټل کو تر رسید. البته دا د یونسکو شمیرې دي، خو دا اوس دته را کمی شوې دي چې 15.5 تر رسیدلې دي. د نجونو شمیره چې د سنوي شونځي ته د ورتګ اجازه نه لري د یونسکو په وینا شاوخوا 1.4 میلیون نجونې دي چې محروم شوې دي. او کدا وضعیت د یونسکو په باور تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیون نجونې به په افغانستان کې له سنوي زده کړو به برخې شي. یو شمیر پاکستانی چارواکي دا نظر لري او دای تر اوسه پورې په دې تیرو 4 کالو کې دا نظر ورکړی دی چې اکثر افغانان د نجونو له زده کړو سره جوړ نه دي. گران صاحب تاسو کلونه کلونه په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت دنده تر سره کړې ده، که په دې برخه کې تاسو نظر واخلم چې دا ولې ځینې پاکستانی چارواکي دا خبره کوي؟ ډیر مننه
کوم قدرمن شهبر صاحب، اجازه راکړئ تاسو د رادیو کارکونکو او اوریدونکو او هم د باس میلمنه قدرمن خوش زر کې مالیات ته هم سلامونه او درناوی وړاندې کړم. پاکستان خو فکر کوم همیشه دی غوی د سیاست او ډیپلوماسي او هغه څه چې ورته په سیاست کې ستراتیژیک ډیپټ وایي، دی غوی سیاستونه دا دي که ملایان دي که جنرالان دي که استخباراتي کړی یا استابلیشمنت که حکومتونه دي، هغه حکومتونه خو دی پاوچ پلاس کې دي، دی دوی پالیسی دغه دي چې افغانستان باید بی ثبات وي او افغانی ټولنه باید لا عصري زده کړو، ساينسي زده کړو، له دغو څخه باید بے برخه وي. او پنجابی مدرسې یا هغه مدرسې چې په اکوړه خوټکته یا نور المدارس یا په کراچي یا ځینو نورو ځایو کې کومې مدرسې چې دي هغه باید په افغانستان کې وجود لاس ولري. او افغانی ټولنه د یو اسلامایزیشن یا طالبانایزیشن په لور باندې وخوځوي یا دغه په مسالت کړي، او دوی له دغه څخه چې سیاست او ډیپلوماسي دا او هیواد باید ترقی وکړي، دلته باید انټرنیټ او آنلاین درسونه یې په هانتونونه یې او دغه ټولو ډیجیټل ټکنالوژي ته لاسرسی دا پاکستانیان غواړي چې افغانان له دغه څخه بے برخې کړي. همدا اوس چې د طالبانو یا د تیوکراتیک اداره چې دا هغه په داسې شرایطو باندې چې هغه ته مشروعیت نسو ویلای په افغانانو باندې دا 4 کاله کېږي چې مسالت دی، هغوی وګوره داسې راپورونه ورکوي چې ګویا د نوری فایبر انټرنیټي تسهیلات یا سهولتونه دغه دوی قطکی او چې دغه ته په جنو ولایتو کې لاسرسی ونیسي، دا خو ګوري ډیر لوی تاوان ده. په داسې حال کې چې په همدغه 20مه پیړۍ کې انټرنیټ یو له نه جلا کېدونکو اړتیاو د بشریت څخه ده، دوی وسغه ده دغه کار باندې لګیا دي چې دغه باندې کلی او له دغه څخه هغه ځوانان یا هغه نجونې چې په آنلاین باندې د تعلیم او یا د لوړو زده کړو
ګرانټ سپ
سایلری دغه څخه
محروم کی. ګرانټ سپ مننه وبخښي تاسو خبرې خطا کوم په امدی برخه کې می د افغان روباتیک د مؤسس او د مشر عتیق الرحمن خوشحال نظر اخیسته دی چې د نوري فایبر د انټرنیټ له قطع کېدو سره پر تعلیم باندې څه اغیزې پریوزي لاندې څرګندونه دي. دا سره ور
لکه څنګه غټ پارک لري اوس کومه نوري فایبر موږ استفاده کوو، زر جی بی انټا غو او دوله سو جی بی انټرنیټ مونږ ته سي او ایم بی صورت لري، مونږ ته زر افغانۍ راکول کیږي. زه په موبایل کې 25 جی بی انټرنیټ په 2000 افغانۍ فالو مکوی انټرنیټ ته پکار ده، هاته د نوري فایبر هم دی افغانان لپاره بسنه نه کوي که څوک واقعا استفاده ترې کوي په خوب اړخ باندې، دا هم کفایت نه کوي ځکه درسونه نه دي ځوانانو پانتونونه نه دي. دغه لپاره باید دولت لا کوشش وکړي چې غوړ لپاره په وړیا برخه ورکړي، او که چېرته دا په بندي نو د ځوانانو لپاره ډیره سخت دی ځکه هر ځوان چې کولی شي واده ته لاړ شي په آنلاین پانتونونه کې شامل دي. زه زیاتره ځوانانو نه خبر یم چې پرون غادلې تشویش ورته پیدا سوي سمسال کدا نو زمونږ پانتون خو باندې څه کوم غدري درې کال پانتون ویلې او کوم پانتون ویلې مونږ خو نور نس کولای شي غو د خپل تم دوام ورکو، او کچرته د سمکارت لارې ورکو نو واخو د غټ مصرف راځي بهغه ګمانه کوم که څوک وصول لري.
ګران سپ کو سپیرتا ستاسو نظر واخلم دغه د انټرنیټ د نوري فایبر له باندې دو سره لکه څنګه چې د غځوان وویل د تعلیم په برخه کې نور ستونزې هم راولړې کړې دي. په داسې حالت کې د نجونو د تعلیم بندیدل د ډیرو په باور د افغانستان راتلونکي لډیر تیاری سره مخامخ کوي، همداسې نه ده؟
ډیر دقیقه ده قدرمن شیبر صاحب. دا خو ګوره یا متاسفانه چې اول خو دغه څه باندې څلور کاله افغان جنی سره مخکې تاسو د یونسکو راپورونو ته اشاره وکوله چې هغه په میلیونونو دي، هغه له لوړو زده کړو څخه له پوهنتوني زده کړو څخه بې برخې شوي دي او دوی قصدن بې برخې کوي. وسوګوري علم په شدینه او نارینه باندې فرض ده. ګوري د قرآن شریف په اول آیات یا څوم آیات اقرا باسم ربک الذی خلق دغه اول اقرا ویل ده او هر نارینه او ښځینه په دې باندې معذب کړی ده او غوته فرض ګرځولې ده چې باید تعلیم او تربیه وکړي او نن ورځ هغه دې لایق سیب یو شیر بزو وایم وای دا ساده پښتانه ګوره ترګنیکا زه دې زړه ویني په خرم دوی دښمنی کا خلک وخاتو وستور او سپوږمۍ ته د ایلادو میجو تناست او شپنیکا نو خبره دا د سیوس په دغه یو سیستم پیری کې چې دلته ډیجیټل ټکنالوژي انټرنیټ دومره په مخ کې د سیاغه ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو پریس کانفرنس او ما خپل دا ویډیو کلیپ ولید. هغه ورته ویلی وایي د تاسو یو ژورنالیست اشاره وکوله د تاسو سره وایي ټلیفون سره د موبایل کوم ټلیفون لري په جیب کې دی وای هو وای نو په دې حساب ته د اسرائیل یو ټوکړه د تا په جیب کې دی یا لته سره ده. اوس ته فکر وکړه ګوره دغه اپل موبایلونه دی دغه هوای دا یا سامسونګ دا یا دغه دغه د سیدار رقابتونه هم روان دي دغه سی په میلیارډونو دی خواوی خو په ځوانانو کې تقسیم شوی دی. دا وګوري د هر چا په جیب کې دغه ټول معلومات پروته دغه دغه جغرافیا دغه وزنه دی ګوګل یا جی پی ټی چات جی پی ټی د کچې دغه څومره مخبه تللی دی ولا دغه تاسو په نه دغه طالبان باغه د منځنیو پیړیو فکری راخصې دی چې دلته ګویا دغه کوپورته یا دغه حتی په ننګرهار کې ما چې جنې رسنی ول وسلې په ننګرهار کې دوی حدیثونه او جنې روایتونه ورته راستنی دي او هغه وای په دیوالو باندې جوړولې دي خلکو ته تبلیغ کوي سیدا دا سیدا او دغه باسي
ګران صاحب پام دې برخه کې به بیرته دی اغلی مليار نظر واخلم که څه مخکې دوی دې ته اشاره وکړل چې دوی د افغانستان د سفرونو په ترڅ کې چې کله د طالبانو له ګڼو چارواکو سره کتلې دي هغه ور سره جدي مخالفت نه دی کړی، لیکن اغلی مليار د دینجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو د مشرانو هغه د مخالفت ټکی څه و چې تاسو ته ویلي دي او تاسو ترې اوریدلی؟
مخالفت تک اصلا وجود نه درلود. ما تاسو ته مخکې خپل خبرو کې اشاره وکړه چې نفاق موضوع مطرح کړل او د حجاب موضوع مطرح کړل او د اختلاط موضوع مطرح شو. البته دا د یو چارواکي لخوا نه یو محترم چارواکي لخوا نه دا موضوع مطرح شو او موږ ورسره استدلال کوو نه هر کې ویل چې تاسو صحیح وایي. اما که راځو به تم دغه موضوع ته، یعنی زمونږ په چرګه کې سمڅ سره یو د آی ټی متخصص د چپل په حاله کې وتی کو پیو سایبر سکیورټی شرکت کې کار کوي. د ما کولې چې زمونږ د نیم نزیات کارکونکو د هند او د پاکستان نه دی او موږ د خلک کې پیژنو نو هیڅ سی وینو نو ځکه د خپل کورونو نه موږ سره کار کوي د هند او د پاکستان نه. نو کومنګ د خواند د پاره دغه زمينه د استاکرو مسايده کړې وه مسايده کو ډېر امکان دي شته نو نو د انټرنیټ بهر دی او د مصنوعي ځیرکتیا یو بل بهر دی او زه فکر کوم چې اصلا ډېر د پاره دا ډېر خوشاله دي چې خپل کورونا کارو کې موږ تاسو په اروپا کې وینو چې د هوم افیکټ په نامه باندې خلک خوشاله دي چې دورې د کورونا کارو کې یعنی اصلا دغه موضوع چې دغه د موږ اوسنیو چارواکو ته یا د افغانستان اوسنیو چارواکو ته یو ستونزه دا په مخ کې دا اصلا ډېر حل کېدون کې ډېره کوچنۍ ستونزه ده، اصلا ستونزه نه ده، ځکه دوی دې یوازې باید زده کړي وکړي، زده کړو ته مینه ورته مساعده شي. زه حتی ده چې ډېر وخت وروسته له دې چې په غزه کې دا جګړه پیل شوې ده د اسرائیلو لخوا نه، زه افغانستان یو رقم د غازې په حالت کې د راتلونکو کلونو کې وینم، ځکه پاکستان ډېر په سرعت باندې په دې آی ټي په برخه کې په مخ ځي، هند همدغسې، او افغانستان لکه څنګه چې شیر تاسو د لایق صاحب مخکې وویلې استاد قدرمن میلمه، موږ په هغه حالت کې یو که د پاچا خان سفر دی د منځنی ختیځ ته چې اسرائیل ته تللی وو او د اسرائیل نه بیا تللی وو فلسطین ته، نو لیدلی وو چې په اسرائیلو کې یهودان څلیرش ساعته کار کوي، او د هغه ځای نه چې تللی فلسطین ته هلته یې کتل چې فلسطینیان په چایخانو کې ناستې قطې کوي او د چلمس کوي. نو ما پاچا خان په خپل کتاب کې لیکلي چې ما فلسطینیان ته وویل چې هغوی د څلیر ساعته کار کوي او تاسو ناستاست دلته قطې چلمس کوي، وایي د فلسطینیانو راته ویل چې موږ ته خدای هر څه رسوي، اوس هغه دا موږ وینو چې خدای ورته رسوي، نو خدای خو یې را بې شکه چې رسوي، خدای وایي چې تا حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو هغه دا اوس د اسرائیلو حالت او اوس هغه د غزې حالت وینو، همدغه شی په هغه هدف دپاره چې اسرائیل جوړ شو، همغه هدف دپاره په جنوبي اسیا کې پاکستان جوړ شوی دی، او پاکستان په همغه صورت باندې مخته ځي. موږ نن ورځ په افغانستان کې خپل آسمان په خپل اختیار کې نه لرو، موږ کافي وسله د دې دپاره نه لرو چې که پاکستان د موږ سره جګړه پیل کړي په موږ باندې سانکشن دي، تحریمونه دي، منګه بانک پیسې کنګل دي، منګه وصله نشو اخستلای، من د خپل وطن نه دفاع نشو کولای، او دې ډېر ستونزې نورې هم دي چې دا یو دغه
دلته وبخشي
دا تحصیل ده.
بله وبخشي، د دې انجونو د تعلیم په برخه کې مخکې گران صاحب دې ته اشاره وکړه چې راتلون کې به تیارې وي، او دوی هم دا خبره وکړه، لیکن ځین نور شان اجتماعی تاثیرات، اقتصادی تاثیرات، اوس مثلا نړیوال راپورونه دا دي چې افغانستان شاوخوا یو میلیارد ډالر هر کال د نجونو د تعلیم د بندیدو له درکه له لاسه ورکوي، لیکن دغه خبرې به په اوسنیو چارواکو څوک مني، څرنګه به مني، او ولې نه مني؟ اغلی ملیار،
دا خو په اوسنیو چارواکو باندې منل د بهر نه منل ډیر سخت دی، هغه څه چې موږ برداشت یا موږ ته ویل شوي دي د بهرانیانو خبرې په اوسنیو چارواکو باندې ښه نه لګیږي. هر څه چې افغانان باید خپل ورشي، او دا موږ ته ویل شوي دي چې هر څونه ډیر افغانان کولای شي راشي د خارج نه، دوی دی ورته ښه راغلاست وایي، خو خبر ته غوږ نیسي، او دا یقینا چې اثر لري، یقینا چې بیا اثر نه پاتې کیږي، ځکه د منګه تک خپل هر ځل چې منګ تلیو د خپل یو اثر او یو غیزې درلود، او زه هم چې دا مثبت غیزه ده که هر څونه ډیر افغانانو شي کولای چې افغانستان ته لاړ شي، د چارواکو سره کې نه دوی د تقنات ورکې، دا یو موضوع ده. دویم چې
وبخښئ تاسو قناعت وایسي خو تاسو وایسي چې یو هم را سره مخالفت نه کوو، نو قناعت ته څه لپاره
چې دوی دې خپل مشرانو ته لاړ شي، هغه خبرې چې دوی دې خپل ورته نشي کولای د موږ د خلینې ورته کولای شي کنه، یعنی دوی دې چې ورشي خپل مشر ته قندار ته ورشي، نو خو وایي چې دغه لاس نفر شل نفر دیش نفر سل نفر د افغانان د بهر نه راغلي دي، دغه وختنه لري، او دا د خپل وطن د پاره لري، ځکه د موږ خو ژوند دلته په بهر کې تامین ده، موږ خو کوم اړتیا هلته نه لرو، موږ کوم کار غواړو هلته، نه کوم موقف غواړو هلته، نه کوم د افغانستان نه کوم عاید غواړو، موږ خو چې افغانستان ته ځو د وطن درد ته پاره ځو، د وطن د راتلونکي د پاره ځو، او غواړو چې وطن مو بیا په یو جنگ کې ډوب نشي، بیا په کې وژنې نشي، بیا په کې وینې توی نشي. نو دا او الحمدلله په دې باندې دوی ډېر ښه پیږي. په دویمه درجه کې زه فکر کوم چې دغه د موږ او تاسې او خیر ویسي تاسې هم د مطبوعات هم یعنی خپل مثبت رو
د اغل مليار ټلیفون رابطه قطع شو. په دې برخه کې بعد ګران سب سټاسونه وورو، آیا لکه څنګه چې اغل مليار دا کوم خبره وکړل سي د هلته کچرته څوک له بهر افغانان افغانستان ته سفر وکي، او د دې سفر په جریان کې د طالبانو له مشانو سره خبري وکي، هغه قانوني کې دوی به مجبور شي چې قندهار ته سفر وکي، او د قندهار د سفر په جریان کې به بیا دوی لخپل مشه د غشتنه وکي سي هغه د ته حاضر شي سي دا ستونزه حل کی. آیا ممکن ده ګران سي؟ بله ګران صاحب اورو سره
هو غشت دی
او زما سوال مو اخیس
پښتنه ماته متوجه.
بله هو ما ملکه ستاسو نظر واخلم.
او زه خو په دې نظر یم چې فکر کوم ګورې دا څلور کاله وسول چې د نړۍ ملګری ملتونه دغه سي ډیپلوماټیکي حقوقي حتی دینی منابع له طالبانو څخه غوښتنه لري. د افغانستان خلک غوښتنه ځینې لري چې تاسو دغه د ښځینو لپاره حقه حقوق چې دغه د بشر جهانی اعلامیه یا یونیورسل ډیکلریشن ورکړي دي او همدارنګه خدای ورکړي هغه فرض دي دا ورته ورکړي. دا باندې ظلم مه کوئ. ولې دوی متاسفانه دغه په دغه نوم باندې چې ګویا ترام رسانی پوري او په دغه چوکاټ کې دوی بیا په ښځو باندې فرمانونه راباسي، هغوی باندې ظلم کېږي. دا خو سپېره ظلم دی. او وګوره که چېرته هغه د پاکستان په بحث باندې تم شو، مولانا سمیع الحق، مولانا فضل الرحمن، تقي عثماني او عثماني تقي د تقي عثماني دا او دغه بل قاضي حسین احمد چې مړ شو، د دغو ټول اولادونه په اکسپورټ کې په لندن کې په امریکا کې ښځینې لورانې تعلیمونه کوي. ولې افغانان بیا دې ته تشو کوي چې دغه جهاد دی؟ په داسې حال کې چې جهاد موږ په 1980 کې زه چې په سفارت کې وم پېښور ته پاچا خان ته ورغلو، هغه وویل وای بچو دا د روس او د امریکا د ګټو جنګ دی، زما افغان په کې وژل کېږي او دا فساد ده، دا جهاد نه ده. او دغه خبره بیا د ګورباچوف اصلاحات چې راغلل دغه پیرسترویکا ټولو د پاکستان سیاسي رهبرانو دغه ته اشاره کوله، وای دا افغان می جهاد نه یې بلکې فساد دی. دغه خبره دقیقه ده. اوس طالبان دغه نړیوال ګور د افغانستان خلک ځینې غوښتنه کوي، حتی په ډیرو نرمو الفاظو باندې، په ډیرو ادبی الفاظو باندې، ولې دوی نه مني؟ ما مثلا زه به یو مثال درکړم. دغه په هند محمد عثمان روستار ترکی هغه مصاحبه به حتما تاسو اوریدلی. هغه څو کاله مخکې کللی وو کابل کې له مقاماتو سره، ولیدل قندهار ته ولاړ، دغه ملا سره سي دا فرمانونه صادرېږي. وای ما ځینې خواهش وکړو چې ما ته دغسې یو فرمان وس راکړه چې یوه هفته بعد، یوه میاشت بعد به د ښځو مکتبونه پوهنتونونه به خلاصیږي. دا خو د اسلام حکم ده، فرض ده. هغه وایي ولاکې راکړی او بیا وس هغه ځینې مایوسه دی او هغه ګوري هغه وخت چې دغه نړیوال ائتلاف د امریکا په مشرۍ باندې افغانستان اشغال کړی ولو، همدغه روستار طریقې په ډېر حقوقي چوکاټ کې او په ډېرو شو مقالو او دغه سي حتی په جنو نورو سیمینارونو کانفرنسونو کې
د دوی تفاوی کوله. همیشه
سخت تفاوی کوله وسغه هم پژننیسي.
ګراند سپ د تاسو نړیوالو کنوانسیونونو ته اشاره وکړه. مثلا د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون د افغانستان د غړې دی. د دې کنوانسیون لمخه ټول ماشومان له زده کړو باید زده کړې وکړي پرته له دې چې دا نارینه د کشزینه د شوزو په وړاندې د هر ډول تبیس د لمنځوړلو کنوانسیون د افغانستان په 2003 کې منلای وو. دا کنوانسیون هم د شوزو د زده کړې حق په مساوي ډول باندې تضمینوي. د اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقوقو نړیوال میثاق هم ورته د زده کړې د حق یو نړیوال بنسټ او د نارینه او ښځینه او پوزډاکټو باندې ټینګار کوي. دغه ډول کنوانسیونونه چې افغانستان لاسلیک کړی دي، که چېرته هغه ونه مني، هغه له ملیارد سوال تاسو ته راځي ده. نو ولې باید طالبان د توقع وکړي چې نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت پیژني؟
رسمیت نه دی پیژندل شوی. ویل کوم دا چې دغه میثاقونو سره چې افغانستان غړی ده، هغه نور ورته احترام نه ده شوی، درناوی ورته نه ده شوی. افغانستان کې عملي شوی نه دی، یعنی د ماشومانو د زده کړو حق اخیستل شوی دی. ماشومان مجبور دي چې کار وکړي. په داسې حال کې چې ماشومان باید کار ونه کړي، او دا د حکومتونو مسؤلیت ده. هم په د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلامیه کې هم د اسلامي بشري حقونو اعلامیه چې د قاهره د ډیکلریشن په نامه باندې یادیږي، بشري حقونو اعلامیه په نامه باندې یادیږي، هلته هم په نهمه او شپږمه ماده کې دا شی ویلي دي لکه دا د چې موږ دغه ټولې ستونزې چې اوس سره افغانستان مخ ته چې دا لکه دا دی او شیطان حلقه ده چې یو بل سره تړلي دي او داسې ادامه لري. هغه دا ده چې ښوونځي تړل شوي دي د خویندو په مخ باندې د حقونه ثبت شوي دي، مثلا د کار حق دی یو څه مراجعو کې تېنه اخیستل شوی دی، د دې دپاره دوی د پرسنیت نه پېژندل کېږي، د دې دپاره د بانکونو باندې تحریمونه دي، بانکونه چې تحریمونه دي افغانستان کې پانګونه نه کېږي، چې پانګونه نه کېږي ترمینه کاري فرصتونه نه ایجادېږي، کاري فرصتونه چې نه ایجادېږي خلک ته لږې فقر سره مخ دي. دا هغه څه دي، دا هغه ستونزه ده چې اساس او بنیاد د ټولو ستونزو همدغه ده، مور یې د پېستله. شاید امریکا ګرچې امریکا هغه وخت کې هغه د امریکا دغه چې وه شتاسفیره چې وه هغې وویل چې که طالبان مکتبونه نه دغه خاص نماینده چې وه
میری
هو هغې ویلي وو چې که طالبان مکتبونه خلاص هم کېږي چې نه کې هم دپاره موږ ښایي په رسمیت ونه پېژنو، اما اروپا خو بیا په رسمیت پېژندل، بیا خو دا ستونزې حل کېدلې تر یو حده پورې. اما اوس موږ وینو چې یوازې هغه د روسیې په رسمیت وپېژنو، نور حتی هغه چین چې ډېرې ښې اقتصادي اړیکې هم ورسره لري، یا پاکستان ورته سفارت ورکړی دی، دوی دې په رسمیت ونه پېژني، یا ایران سره چې اوسني چارواکي ډېرې ښې اړیکې لري. دای خواشینی دی چې دغه طلایي فرصت دی، دغه امنیت چې دا امنیت ما خپله په خپلو سترګو لیدلی دی او په خپل وجود مې لمس کړی دی، ځکه زه تللی یم افغانستان ته، لیدلی مې دا څه کار یم. دا امنیت په دغه څلوېښت کالو کې نه و په افغانستان کې، ځکه زه یعنی ماشومه وم او فیصله زاړه شولم او امنیت مې ونه لیده، اما دغه امنیت چې اوس په افغانستان کې دی دا بېساری دی. یا مثلا دغه غټو پروژو باندې چې کارونه کېږي دا بېساری دی په افغانستان کې، ولې دا ټول د دغه تصمیم چې دا امرستاني ده دی دا سر لاندې تللی دي. یعنی خلک خفقان لري، خلک خوشحاله نه دي، خلک خفه دي، خلک په فقر کې ډوب دي، دغه ستونزې دي او بل سره تړلي دي لکه څنګه چې مخکې ما ورته اشاره وکړه. او د دوی یوازې نه یو لاره دا ده چې هر څومره تر چې کېږي دا د افغانستان راتلونکي ده، او که د خویندو په مخ باندې مکتبونه تړل کېږي یا د زده کړو مؤسسات تړل کېږي، دا د افغانستان د راتلونکي تباهي ده. موږ باید د منطقي سیال اوسو، که موږ غواړو چې د هر لحاظه په ځان باندې بسیا واوسو، خویندو مو باید درس ویلی سي، خویندو باید تحصیل کړی وسي، موږ باید په هره رشته کې خپلې خویندې ولرو. موږ وینو چې په اسرائیلو کې جنګیان یسیز په آرمي کې په پوځ کې جنګیږي، درس وایي، دا ځکه چې اړتیا ده ورته. موږ په وطن کې هم دا اوس څلوېښت کاله جګړه شوې ده، موږ ځوانان شهیدان شوي دي، زموږ ملکیان وژل شوي دي، شهیدان کړی شوي دي، موږ کونډې لرو، موږ یتیمان لرو چې دوی باید په خپلو پښو ودرېږي. او دا د افغانستان د ټولنې لپاره
او دا تنها د وینا تر حده نه ده. دغه اوس په کونړ کې د دغه زلزلې له امله یو شمېر مېرمنې کونډې شوي دي، بې سرپرسته پاتې دي، یو شمېر نجونې بې سرپرسته پاتې شوي دي، او ایرانه پاتې شي څوک هغه کسان چې حتی هلته د مرستې لپاره ورغلي وو، ایرانه پاتې وو چې د نجونې او د ښځې څه رقم تر خاورو لاندې راوباسي. لیکن هغه یو ډله دی، یو څو ډلې دي، ډاکټرانو هلته ورغلی، هغه دی وی ډاکټر خبرې ما اورېدې که روغتیا پاله ویلې وای که دغه زموږ نسل هم ورک شي بیا به دا کارونه څوک کوي. یو اورېدونکی را سره دی، ازادي په څپو کې پروګرام دی، د دوی نظر به هم راوخ، مهرباني وکړي. موضوع مو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز، مهرباني. وعلیکم السلام.
چې برته محترم تاسو د رادیو مېلمنو او تخنیکي شپکای هر څه سره مو
مننه، مهرباني.
مننه اوسامه هم د هلمند څخه چې برته محترم دا خو د تو کار کې څلور کار کې چې درې کار کې چې د مکتبونه باندې کې دینو نه پوهېږم چې د په کوم ډول سره باندې کې دی، خو زه فکر کوم چې د طالبان په حکومت کې یعنی د هلمندو د کندهار خلک چې دي پر واکمن دي، او دا خلک چې وایي یعنی وایي نه چې مکتبونه داسې وي، دا خلک چې دي په سارا کې را لوی شوي دي، د دې ځای یعنی د هلمندو د کندهار ښځې خو اوس هم پرات له شارو نو وروستم په کور کې ناشتي مڅګو ته څوک نه پریز نو دې داسې سرایه و دغه لوینسی دې وستی ته دا یو وایي
اوس بخښه خو تاسو ته هلمند یاستي یعنی تاسو ته هلمند یاستي نو کایونجلې تعلیم وکي مشکل پڅ کړه
مشکل خو نسته خو دلته خلک وایي چې تا په انجن کې
بل نه نه خو دغه مخه خو به ونیسنو خو حکومت ته دغه لپاره ویسي د خلکو مخه به نیسنو خو د حکومت کار ده
بالکل د حکومت کار خو دی خو نو بې وس وایي چې وایي دا زموږ تروسه باره وځه کنه خو ضرورت ده یعنې لنډ مثال دا د زلزله د پولو سیمه کې یعنې دا څنګه ضرورت وسته یعنې ډاکټران هم څنګه ضرورت لري
نه هغه بیا څنګه کوي یعنې کله سي دی یو چا یو مېرمن ناروغه سي مثلا په هلمند کې چاته ورولې نارینه ډاکټر ته ورولې اولته بیا د حجاب مسله هم ده
یا دلته شزنه ډاکټران ته ورولې
خو دا شزنه ډاکټران خو نه شزنه ډاکټران خو محدود دي یعنی دوی خو کچرته ډیری وي خو واه واه او کنه وس خوري محدود دي ډیری کم دي څنګه
تر اوسه خو لا شي برته محترم ګوره چې په جمهوریت کې خو ډیر انجنونه سبقان ویل او مکتبونه ویل ډاکټرانو خو راخه چې موږ یې راتلونکي ته ورختا یو څه دلته شنه ډاکټرانو څنګه هغه ګلاسي د شارو ته ډاکټر وو کې یا ډاکټر راول دلته په کجوال سیم کې کلینیک جوړ کې شنه ډاکټرانو خو په سم په وړاندې تاسو هم د دې مخ په هیڅ څه نه بار ده چې یا سنتری سی ان جی یا مریس نو بار ده ډاکټران تر موږ ته خو باید موږ تاسو لیرم چې ته وګورو یعنی وستا یو لاند مثال دی یعنی د تذکرو په مرکز کې یعنی شیدنه کارمند نه سه بر ورځ ورغلم نارینه بر اوته یعنی نر بر اوته د شول څه بیا څه نو وخت دا تر دې لو بیا څه تری څنګه یې ګوته به په ولا کول او هغه کوم معلومات یې نیو دا نه په ځان چې پښتانه اوس سره کم څه کوي د څنګه نظر دی چې البته شدنه را وباسي او دلته د تذکرو د پاره ورې وستلې و دا ضرورت دی نو دا د دې په سیاست او په پالیسیز مشتر نه خلاصېږي
نه خو د اسلام په حساب هم دا اوس چې کله څوک اسلام وایي کنه د اسلام مبارک دین وایي نو خو افتخارات هم کسان بی بی خدیجه باندې خلک افتخار کوي په بی بی عائشه باندې خلک افتخار کوي او په نورو د میرمنو شوزو باندې افتخار کوي دا د دوی کمالونه او حادثه انتقال کړل دا د دوی کمالونه او مشی وکړه مثلا بی بی عائشه مشی وکړه او همدار هم بی بی خدیجه تجارت وکړه په یو باندې بی افتخار کوي او مولوی صاحب په محراب او منبر کې هم دا خبري کوي ډیر مننه په باس کې مبرخره سره وخت اغله مليار د دې اوریدونکو د څرګندونو په اړه کې کپلن دوستا سنور
بالکل د دې اوریدونکو د اندېښنې سره هم نظر راځي چې موږ هم د اندېښنې د اول د چوس په کافي اندازه باندې اوسم ډاکټرانه نشته دي اما د خپل ډاکټر دی ورور هم ورته اشاره وکړه چې واز ته ډاکټري پورې نه محدودي دي که ته په چې د معلم انو سی خون کې نو سی ډاکټر باندې کوم ځای نه ورو شي چې خون کې نو سی د تذکرو د ویشل د لپاره کارما د کوم ځای نه ورو شي یعنی د خپل د ډاکټر د لپاره په هر برخه کیا دے پیوے ٹولے نے نیمہ برخ ادا ہو دے دی نیمہ برخ دے پارا بات خدامات راشی او دے دی خدامات دے پارا خوزو تاڑ کیا دا چھو باید وروز روشی دا کیدای شي چې د نور اسلامي نړۍ هیوادونو د مخصوصا د عربي هیوادونو د مثال په توګه واخلو چې حالت هم دغه د اوس موږ ولیدل چې قطر مانبس کې چې راوړل دي د قطر یو وزیر او د بهرنی مرستو په چارو کې د حکومت دولت وزیر و چې د مرستو افغانستان ته راوړل په حقیقت کې د ځان پر یو پیغام راوړی یعنی په حقیقت کې او د قطر حکومت یا دولت چې د طالبانو تر ډیره وخت پورې د 2012 کال نه دی د کوربه او د دوه ترنل ټایمز شو د دې کورنۍ altitude یعنی په حقیقت کې دې ته د دې لیګل سره پیغام راولېږي چې د خوندو په مخ باندې باید تاسو د کار او ټول امکانات دروازې خلاص شي یعنی شیخ صد د لاور هغه وخت کې مرکه کړو په هغه مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان کې ستاسو ډاکټري پورې د اسوېل شي او ته وزارت پورې کولې شي په سیاست کې برخه واخلي او ما قدرمن د لاسه د دې په کتنې سره مواجه کړم او تل شي محترم شیخ صاحب تاسو دا خبره کړې وه دا څنګه دا خبره وشوله؟ ما ته ویل چې دا د امارت پالیسي وه. اما ته په دې باندې نه پوهېږې چې د امارت پالیسي کله چې دوی د قدرت ته ورسېدل نو ولې بیا دا پالیسي تغیر شوله؟ دې ولې جواب نشته؟ دا ځکه ما ته ما انتظار درلود شیخ صاحب قدرمن شیخ صاحب دلاور ما ته داسې جواب راکړي.
او بخشید همدغه سوال آغلی ماریال، همدغه سوال مهمه ده. آیا تاسو چې افغانستان ته سفرونه کړی دي، آیا په دې باور یاستی چې د طالبانو دغه مشران چې په کابل کې دي دوی به خپل مشر دې ته قانع کړي چې دغه د نجونو د مکتب موضوع حل کړي؟ یعنی دوی کې دغه ځواک، قدرت، واک، جرأت او دا شی شته؟
موږ ته وویل شو چې دوی دې خپل مشر ته ویلي دي او هر ځل چې دوی دې تری دي دا خبره ورسره یاده کړې ده خپل مشر سره.
او هغه څه ویل او هغه
نو خو موږ هم په ثاني خبره ده تر اوسه پورې یعنی باندې کار نه ده شوی. ګرچه وویل شو چې یو کمیسیون ټاکل شوی دی، دا غلط چې موږ ته لوی په دې سفر کې وویل شو چې یو کمیسیون شیخ صاحب امیر المؤمنین ټاکلی ده چې دا علت معلوم کړي چې ولې خلک د افغانستان نه تښتي. نو دا کمیسیون کابل کې شیخ صدام پوه چې ولې تښتي، نو دا خبره ده چې ما په خپلو الپورې ما کړي دي خبره کړې چې پار د اسلامي نظام نه خلک تښتي او ټاپې وې، بمباردونه و، وژنې وې، تهدید و، بندیخانې وې، ګوانتانامو و، باګرام و، پلچرخي و، دا و چې خلک د افغانستان نه تښتېدل. اوس خو دا خبرې نشته چې اوس ولې د افغانستان نه خلک تښتي، او یا دا چې دا شرعي حق ده د خویندو چې د علم زده کړه په نارینه وو دی، اما خارجیان کفار چې ته حق دی دی ورته ورکړي. دا دردونکي خبرې دي، دا خبرې دي چې من د مشرانو سره مخامخ کړي دي او
ما نه
دا ستونزې په خوښنې سره چې وجود لري.
مننه. البته د افغانستان د سوداګرۍ او د خونو څو چارواکو لازادي راډو سره په خبرو کې البته ثبت شوی نه خبري، یعنی افټر ریکارډ ما سره په خبرو کې وویل سي یو ویل سي کورنۍ مې فلاني وطن ته وړې ده، بل ویل سي فلاني هیواد ته مې کورنۍ وړې ده، زه په افغانستان کې کار کوم او علت هم دا ده چې نجونې مې د کور نجونې مې له زده کړو پاتې کېدې. ګران صاحب ستاسو نظر څه ده؟ آیا دغه مشکل به حل سي؟ تاسو ورته خوشبینه یاستی؟ یعنی څه داسې څه اټکل کوي؟
دا خو باید حل شي شی بل شي، دا ځکه چې دا خو د خلکو حق ده. زما عرض دا دی چې دلته د شزي او د نارینه د نامه اخیستل دا مهم نه ده، د انسان په نوم باندې قوانین چې تدوین شوي دي، فیصله شوي دي، که د ملګرو ملتو د جهاني اعلامیه یا یونیورسل ډیکلریشن د حقوقو په برخه کې، هلته د بشر په نوم باندې، د انسان په نوم باندې په افغانستان کې له مثلا له نیمایي نفوس څخه زیاتې ښځې تشکیلوي، دوی حق لري. هغه د الفت صاحب شعر ده وایي ښځه حق لري د ژوند او کار کولو لکه نر د لیاقت څرګندولو. دا د دوی حق دی، دا نه ملاحبت الله خوړلی شي نه بل خوړلی شي. او دا چې دا څلور کاله دوی په دغه باندې خېټه واچوله، دا ظلم وکولو، دا دغه نسل سره یې جفا وکړه، تقریبا یو نسل یې له عصري ساینسي مترقي علومو څخه بے برخې کړ او له مشکلاتو سره یې مخامخ کړ. او دا که دوی داسې فکر کوي چې موږ به په همدغه روایاتو باندې، په همدغه شکل باندې، په همدغه دوګم پالیسیو باندې یا په همدغه تیولوژي باندې خپل حاکمیت ته چې هغه مشروعیت نه لري، ملګرو ملتو او نورو هیوادو په رسمیت نه دی پیژندلی، دا خو فکر نه کوم چې دا ادامه ورکړی شي. دا په نیپال کې تاسې دغه د ځوانانو یا دغه د نوي نسل یا د ځوان نسل چې هغه ټولنیزې رسنۍ بندې شولې، هغه صدر اعظم یې په هیلیکوپټر کې وتښتیدو، بنگلاديش کې دغه حال و، په سریلانکا کې دغه حال و، په څو کاله په مخ کې په همدغه پاکستان کې چې هلته ډیپ سټیټ یعنی پاوز مسلط دی. هغه د عمران خان د زندان څخه وکولای شوای چې د فیسبوک او انستاګرام او د خواوی خو د جنو ټولنیزو رسنیو لالاري یو وکولای شوای چې هغه خپل ګوند منسجم کړي مظاهرو ته راوباسي او په عسکری تاسیساتو هیڅ
ګراند او بس دا خو یو اړخسو کنه چې خلک بوت سکی مثلا کده چې دوی وایي خلک مو آرام کړي دي او یا د فشار لاندې یا په بل شکل یا په بل شکل باندې لیکن په ورته وخت خوده خطرونه هم ست ملګری ملتونه وار وار د خبرداري ورکي حتی په خپل روسي راپور کې هم د ته اشاره کړې دي خود ملګرو ملتونو ځین شنون کې په تیرو څلورو کلونو کې بیا بیا د خبرې کې څه ممکن ده د دغه د جنو او شزو د تعلیم بندیز د جنایت د بشريت د جنایت په کټګوري کې شامل شي نو کدا په جنایت کې شامل شو نو بیا خود دوی حکومت ممکن نړیوال دومره تر فشار لاندې راولي سي دا اوس خلا کله ناکله یو نیم ځای سفر کولای شي او یا خارجي الوتکې د افغانستان ته زیر راځي د هر څه به بند سي هم د سینه ده
دقیقه ده فرمانشي بارسه دا زه خو ګوره دا مخکې قدرمنی خور زرک مالیار ورته اشاره وکوله دا د دوی حلو زلو دغه مجه کلک ملاتړ کوو نه سړی کېدونکو ملاتړ کوو او ټول افغانان یې کوي او بل دا د شي دا وګوري څو کال په مخ کې هم دغه ملاحبت الله او دغه عدلیه وزیر د یا لوی چارنوال د حقانی په نوم دغه نمونه دغه د آی سی سی په هغه لیست کې راغلي دي چې دوی مجرم پیژندل شوی دي
دوی د محکمه
مشر او همدغه د تاسو فرموده بالکل دقیقه ده دوی که دغه سی پالیسی او ته یا دغه سی دغم وضعیت ادامه ورکړي انټرنیټونه بند کړه آنلاین درسونه بند کړه د شذو حقونه بند کړه همدغه مخکې د هلمند څخه چې اسامه په نامه یو چا تماس نیول او هغه خو ډیره ښه خبر وکړه وای دا اوس خو خیر یو چاره کیږي ولی موږ آینده ته ورختا یو دا دقیقه خبره ده اوس دا راتلونکي او له پکتیا پکتیکا له دغه ولایت قندار او دغه څخه شندینه دی نیولې دي سپین بولدک او تورخم او خلچي او هغه دغه ځایو لاره یې په پټه باندې پاکستان پېښور ته تیرې تر لاورې رسې ایران ته تیرې هغه هم جبران تا و هي سرمایه درڅ اخلي اڅه خواري غريبي د چکړې ده توهین کوي دي بې عزت کوي دي بیرته دي په همدغه د دیورن په منحوسه کرشه باندې تیرې نو خبره ده چې تاسو دغه د نړۍ حرکت ته وګورئ تاسو باید د دغه سره هم نوا په مخلارسیه او له دغه څخه دوی ته ډیر ښه فرصت په لاس ورغلی ده متاسفانه چې دوی استفاده نه ځنی کوي شو امنیت ست ده دا خو مخکې دغه زرکی مالیار صاحب ورته اشاره وکوله دا ښه خبره ده او افغانان دغه غواړي او نړیوال درته وایي چې زه تاسو سره تعامل کوم په رسمیت پیژنم خو ته دغه کارونه وکوه هغه څه کار ده خو د دوی حق ده تعلیم او تربیه ده په هنتونی زده کړې دي د کار ورکول دي په حکومت کې دوی ته برخه ورکول دي دا خو د دوی حق ده د لدې څخه باید دوی سترګې پټې نکړي دا دوی اګنور کولای نشي نو زما عرض دا ده چې دا وضعیت دوام نشي پیدا کولای او دا بل اخره دا به کچیرته دغه حق حقوق د افغانستان کې د زموږ خوند او تور نکړي زه فکر کوم چې په ټولنه کې به دا سي حالات رامنځته شي لکه په نیپال کې چې هغه به غیر مترقبه وي او نړیوال وسله دوی سره تعامل کوي او توای شي دا شي وکاو عاشي وکاو خو دلته ځینی خارجي استخباراتي کړیم د پردې لاندې کار کوي شي بس دغه یعنی بیل دغه څخه هم نه دی چې هغه وسې وخت نه دی چې سړی باس پی وکړي
او مننه د دینی اړخ مخکې د اشاره وسوله سه تعلیم په نارینه او په ښځو باندې ډوړ باندې فرض اغلی مليار ل ایغه اړخ پرته مثلا د روحي او کوم روحي او رواني اغیز سه په دې تیرو څلورو کلونو کې افغان جنو ګاللې دي آیا هم دغه ډیر ستره ګناه نه ده د خبرونه په سر کې په راپور کې جنو ته اشاره شوی
بالکل بالکل دا ځکه د په خوشنۍ سره د روحاني ناروغیو ټپونه په سترګو باندې نه لیدل کیږي او د دې لپاره خلک نه ویني. اما هغه د نن په اصطلاح غژور خفقان ده چې حتی خویندې دې ته مجبوري کړي دي چې ځان وژنه وکړي. زه یوه ډاکټر پیژنم چې درس ویلی دی، اکسټینسیان یې ورکړی دی، په بهترینو نمرو باندې کامیابه شوې. اما دا څلور کاله ورته کار نه ده ورکړ شوی او دې ځان دې تقریبا یو 200 متره جګ تعمیر نه یې ځان لاندې غورځولی و. دا خو خدای ساتلی ده چې شوی نه ده، نمره شوې نه ده نور، اما تقریبا نیم وجود فلج ده او لاس پښې تانته کشي. او ماشوم هم درلوده.
نو دغه ګناه د چا په غاړه ده؟ دغه خلکو ګناه د چا په غاړه ده؟ آیا چارواکي دې ته متوجه نه دي؟ دا اوسني چارواکي
زه فکر کوم نه څنګه پینچ دا خیر دا چې کابل کې دا چارواکي دي، دوی خو طبيعي ده چې د خبرونه به خبريږي. اما صرف نه پینچ چې څومره مشر شیخ صاحب ته دا شاوخوا چې خلک ناس دي، دوی دغه حقایق دغه دردونه دي ټولنې ورته رسېږي. ځکه دا
خدای ته بیا بل سوال ده وبخشه، یو څوک چې د ادا کې چې د ټول افغانستان مشي کوي، دغه مکلفیت ده چې له هر څه ځان خبر کړي.
د دې کې هیڅ شک نشته چې مکلفیت دا چې ځان خبر کړي. اما یو مشر د یو مشر غوږونو په اصطلاح د امنیت دی، څورته وایي د پخای ارتخات ویلې کنه د استخبارات هغه استخبارات باید دې ته په منظم شکل باندې راپور ورکړي. ځکه خپله وایي مشر چې دا خو نه د چا کور ته ورتلی شي، نه د سړک په سر خلکو سره ځان مخامخ کولی شي. که نه دا
نه نه خدای خو بیا هلته وایي چې اسلامي نظام ده. اغه مشهوره کیسه ده چې حضرت عمر به ویل چې کدی دوجلی او یاد فرات په غاړه باندې هم یو وصل ګوډه شي مسولیت ماته راځي ده. نو دا خو د میلیونونو انسانانو برخلیک او سرنوشت چې په رواني مشکلاتو اخته سوي دي، په اقتصادي مشکلاتو اخته سوي دي، په ټولنیزو مشکلاتو اخته سوي دي او راتلونکي تیار ده. نو ولې باید ځان دې خبر؟
بلکل باید ځان خبر کی مکلفیت دا د مسؤلینو چې د شاوخوا ته کار کوي، د هغوی د مسؤلیت ده چې ده ته دا رښتینی پیغام ورسوي. غیر له هغه نه هم دا اوه څلوېښت کالو کې چې د افغانان د افغانستان دننه چې هغه منفي اثرات دي، خو هغه د اقتصادي هم دي، سیاسي هم دي، ټولنیز هم دي، کلتوري، دا ټول منفي اغېزونه په افغانستان کې شته. دي غیر له دې نه دغه 10 میلیونه افغانان چې بهر ته وتلي دي، اروپا، امریکا، استرالیا، کاناډا، دې مملکتونو ته تللي دي، دې دې دریم نسل هم ژبه هېره کړې ده، همې دین هېر کړی ده، همې کلتور هېر کړی دی. ځکه دوی مجبور دي چې په هغه سوه هېوادونو کې چې ژوند کوي هماغه کلتور واخلي، هماغه ژبه زده کړي او دین هم چې عملي وایي نو وري ورسره په تماس کې نه اوسي، د خپل کور نه ټول شیان سړی نه شي زده کولی. او دا خبره په ډېر صراحت باندې کوم او په ډېر جرات دا خبره کوم چې دې ته مسؤلیت به د آخرت په ورځ باندې د هغو مشرانو په غاړه باندې خدای ته به هغه مشران جواب دي چې د هغوی په وخت کې خلک مجبور شوي چې د افغانستان نه ووځي په هر دلیل چې و.
بله مهرباني.
اوسنۍ مشر د افغانستان یا د امیر المؤمنین هم د دې نه نشي مستثنا کېدلی، ځکه د دی چې قدرت ته راغلی ده په وخت کې هم ډېر خلک ووتل او دا خلک د اسلام نه هم لرې کېږي، د ژبې نه هم او د کلتور نه هم لرې کېږي. نو دا خو د نه یوازې چې د افغان ملت په مقابل کې به دی جواب دي، اصلي جواب دي خو به د هغه پاک پروردګار په مقابل کې چې موږ ټول هست کوونکی او نیست کوونکی دی. او دې شي ته باید دا پیغام د ته ورسول شي چې دا دغسې ده، خلک کارګر د افغانستان نه ودي او دغه کمیسیون یې چې ټاکلی دی، یعنې دا یو مسؤلیت دی او داسې ښکاري چې ده ته دا معلومات رسېدلي دي چې د افغانستان نه خلک وځي. یعنې یوازې د فقر موضوع نه ده، ځکه تاسې مخکې ورته خبرو کې اشاره وکړله چې تجارانو خپل کورنۍ ویسي دي، ډېر استادان ووتل د افغانستان نه، ډېر ډاکتران د افغانستان نه ووتل، ډېر تحصیل کرده قشر د افغانستان نه ووتل، چې هغوی دې غوښتل چې اولادونه باندې درس وایي. زه فکر کوم چې هغه یو پکتیکا کې یو پلار و چې 12 کیلومتره به یې لورګانې لوري مکتب ته بیولي او 12 کیلومتره به یې بېرته راوستلې او 3 ساعته یا 6 ساعته به دلته د مکتب دروازې مخته ورته ناست و. زه وایم چې که هغه ته هم دا زمینه مساعده شوې وای، شاید د افغانستان نه وتلی وای چې په لورونه درس ووایي.
ډېره مننه آغلې ملیار او ګران صاحب، له تاسو څخه منندوی یم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. تر بلې خبرونه مو زحمت شي بر په خدای سپارم.
تاسو
د دادم استو بسر لای دی دادم استو بسر لای دی دادا اور سدا کو پتم ہر پان خماره دا ہر گلاب مشراب شو دادم استو بسر لای دی دادم استو بسر لای دی دادا اور سدا کو پتم ہر پان خماره دا ہر گلاب مشراب شو دادم استو